په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامار طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامانن په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوي دي. یونما ویلی چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکیل تا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل ولایتونو کې د ښځو سنگارخونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارخونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نلری. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسول هیدر بار هم د طالبانو د دغه پریکړه په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي چې تاسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شنګهای د همکاري سازمان په نوې ډلې کې د مجازي سرمشریزي د پای په ګډه اعلان کې یو امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په خبره شوی لمه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړي چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواري د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکو غړي دي. ایران هم چې له دې مخکې د څارونکو موقف درلود نن په دې سرمشریز کې رسم د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سرمنشیان ستولتنبرګ دندې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن سه شنبه خبره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره د ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږی کو چې څنګه کېدلای شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای را سره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملی زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ګډه چې ماته دا ده چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمال کېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخته احساس مې کوه، خو اوس په ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایه، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلوو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې یا ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خوږ محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي، هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مت اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کړم. نو په اساس باندې څو له دوهم سیم پر دغه تمام عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو دریم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خرڅ له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي، په اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښته لاغه کار بنه وو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نه پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوانتونونه لا تروسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوانتونونه دي چې د هغه مسلین به په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، تر څو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي سه ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشهید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ. لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به م مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ ده په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغې جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف دي مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لشا ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسې پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري مثلا کتا سی د شیپنینګ پروګرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي بازي په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي په دې کې هم بازي بورسې پروګرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثره د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسې پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کی نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسې پروګرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي شي که تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شونه په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړې نه دی کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ شونه شو کېدې چې د الله زیات فعال شي لبد امر غزمن ځوانان چون په خل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خپګان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماستری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کې نه نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پويږي مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شوم که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوو خې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا دغه زکړې وکم زکول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتلونکي کې څه پلانونه لري ترڅو کله چې دا واخره ورسېږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع در کړي تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت ولرئ
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نصیب بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا